سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسو ازادي راوړي اوري په فراه ولایت کې نن د کاپ و ما دی په ماین په چودنه کې دی کورنۍ دوه غړي خپل ژوند لا سفر کړ د کورنۍ رسنیو د راپور لمخې د فراه د سریمیشي ادارې چې طالبان یې درکوي ولې دي چې دا چودنه د ګلستان ولسوالۍ په دغه کلی کې د بهرنۍ ځواکونو په پخواني مرکز کې شوې ده راپور زیاتوي چې په پیخه کې همداراز د استوګنې درې کورونه هم ویجاړ شوي دي د چودنې د څراغوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي په کندهار کې د طالبان یو سیمه چارواکي ویلي چې په کندهار ښار کې د وکور د چا د پریوتو په نتیجه کې څلور کسان مړ شوي او درې نور ټپیان دي په کندهار کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس عبدالسلام عمری وایي چې د دې کور چت نن د باران د ورېدو له کبله ویجاړ شو هغه همداراز یادونه کړې ده چې د کندهار په پنځمه ناحیه کې یو ماشوم د سیلاب د راوتو له کبله مړ شوی دی د کندهار د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې په بیان کې همداراز ویلي دي چې سیلونو درې ښځې هم مړې او وژلې دي په همدې حال کې په کانولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د باران د ورېدو او سیلونو د راوتو له کبله د ورزګان کندهار لوی لاره د خلکو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده د طالبانو د حکومت د ټولګټو چار وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره د وارو ورېدو او د لید د ساحې د لنډېدو له کبله د ټول مسافرونکو او بارونکو موټر پر مخ موقتاً بنده شوې ده د دې وزارت وین محمد اشرف اقشناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لوی لاره نن سیشن بعد نیمې شپې په دوه بجو بنده شوه نوموړی وایي چې د هوا له خاکېدو او د طوفان له ختمېدو وروسته به په واورو پوښلې سیمې وتوګل شي او لاره به خلاصه شي ښاغلي اقشناس له موټر چلوونکو مسافرو غواړي چې تر بلې خبرتیا پورې لاره تک راتک څخه دې ډډه وکړي د سالنګ لوی لاره چې د هیواد د شمال نه ولایتونه له پلازمینې سره نخلوي د ژمي په موسم کې د درنو واورو د ورېدو له کبله سوځلې بندېږي خو بیرته پرانستل کیږي د طالبانو د چارواکو او برېټانیا تایید کړی دی چې یو برېټانوي وګړی او دغه میرمن په افغانستان کې نیول شوې ده د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون د شنبې په بیان کې ویلي دي چې د نیول شوې کسانو له کورنۍ سره همکاري کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د وین په دلمتین قانیل قول راپور کړی چې څلور کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي برېټانوي دي دریم یو چینی ول اصل امریکایي او څلورم د هغه ترجمان دي چې د دې قضیه د حل هڅې کوله نیول شوې دي قانیل د دې کسانو په اړه نور زیات دی ورکړې ویل دي چې د برېټانوي وګړو د خلاصون په اړه غاور روان دی روسي خبرم دا چې امریکایي سناتور وایي چې تر هغه وروسته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره ولایها سناتا سپارلې ده سناتور ټیم شهي تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویل چې تر هغه وروسته د امریکا دښمنان باید د امریکایي مالی ورکونکو له پیسو ګټه پورته نکړي هغه شهي ځا تکړه چې په افغانستان او عراق کې تر هغه سره تر کلونو مبارزه وروسته ویاړي چې تر هغه وروسته د امریکایي مالی ورکونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي هڅې رهبری کوي مننه د چې د ازادي رادیو اوریدونکو هستی یو شمیر بې وسله افغانان له نړۍ غوړي چې دوی سره بشری مرستې ته دوام ورکړي
بیروزګاری بیخی خراب کړی نو روی هیله مامداد تر څو نړیوال بشری مرستې د افغانستان د وګړو سره وي
افغانستان کې د رسنیو ژورنالیستانو کاری وضعیت
په دې وروسته کې افغانستان کې د بیګم رادیو د طالبانو لوري فعالیتونه ودرول شو
او د جرمني نوي حکومت پرماسه کې د سره د کار کولاندې خنې
زمان نظر ته دې چې اوس محدودیتونه پر کډوال باندې پالمان کې ولګول شي
خبرونه کې نور پرونه حمله رو
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو امریکایي سناتور ویلي تر هغه وروسته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې ده سناتور ټیم شهي تیر شپه په ایکس پاڼه په بین کې ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د دې لایحه د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي په افغانستان کې د طالبان حکومت تورن دی چې په نړیوال بشري مرستو کې لاسوهنه کوي خو د طالبان حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړۍ غواړي چې دوی سره بشري مرستې پرې نه کړي
امریکایی سناتور ټیم شهی او څو نورو سناتورانو ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې شهی تیر شپه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي هغه به د امریکا په سنا مجلس کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبری کړي
It was very important for me to make sure
da zamal para deram muhim da che da qanun tasweeb shi zaka che mung nashu kawalai de khpalo mali workon ko paiso ta ijaza work ko che tar hagri so sasbanul ta lad shi په ځانګړې توګه هغه مهال چې زموږ ملي پور $6 trillion ته رسېدلی او لا هم وده کوي.
ټیم شهی د نورو امریکایي سناتورانو ټامی توبرویل او بل هګریټي سره یو ځای د لایحه د سنا مجلس ته وړاندې کړي. د امریکایي سناتور زیاته کړي چې په عراق او افغانستان کې له ترهګرۍ سره تر کلونو مبارزې وروسته ویاړي چې ترهګرو ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي لپاره هڅې رهبري کوي. که دا لایحه د امریکا د سنا مجلس له لوري تصویب شي نو د امریکا حکومت مکلف دی چې د امریکا بشري مرستو ته په افغانستان کې د طالبانو د لاسرسي مخه ونیسي. دا لایحه به له تصویب وروسته د وروستي لاسلیک لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول کیږي. داسې مهال چې ښاغلي ټرمپ له لوړاندې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. نوموړي درې ورځې وړاندې د فبروري په 22مه په امریکا کې په یوه غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته هر کال شاوخوا 2 تر 2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي، په داسې حال کې چې امریکا خپله مرستې ته اړتیا لري. د یادونه ده چې ترهګرو ته د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د نه ورکړې قانون لایحه مخکې تر دې د امریکا د استازو جرګې ته وړاندې او د سنا مجلس د مخکینی ولسمشر جو بایدن د حکومت پر مهال تصویب کړه، خو د بیلابیلو لاملونو له امله د سنا مجلس لخوا تایید نه شوه. د دې لایحې وړاندې کوونکي جمهوري غوښتونکي سناتور ټیم بورجیت په 13 جنوري میاشت کې د امریکا له سناتورانو غوښتي وو چې دا لایحه تایید او د توشیح لپاره نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته واستوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره بشري مرستې روانې وساتي. د ننګرهار اوسیدونکي نور حبیب چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو اوس وزګار دی، ازادي راډیو ته وویل
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو، نو لوی هیله مو همدا ده تر څو نړیوال بشري مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي، په ټوله کې د ملت د سیاست نه قرباني کیږي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکي غازی جان ازادي راډیو ته وویل
قرضونه اخلو خپل ژوند مې روان کړی، باقره باندې د قرض بار هم نه کوي، ځکه چې ډېر خوشی چې مونږ کار نه لرو. نړیوال نه مغوښتنه ده چې زمونږ د هیوادوالو سره او مونږ سره باید مرسته ونه درې، ځکه چې دولت سره سیاسي اړخ خپل دی چې هر رقم سره مخ کې ځي، خو د بشریت لنډینګانه باید مونږ سره دا مرسته ونه درې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
پر همدې موضوع مې د چارو لښونکي ښاغلی محمد یوسف امیزازي څخه وپوښتل چې آیا رښتیا هم امریکایي مرستې ترهګرو ډلو ته رسیږي؟
ترهګر او تروریزم د بیل بحث او څوک ترهګر دي څوک تروریستان دي، خو زه غواړم چې خپل بحث د یو دین شو کوم چې د نړیوالو ټولنو د لوی قدرتونو لوی هیوادونه د خپل منځي رقابتو نو په هغه د منځ کې چې رقابتونه دي دغه پایلې تر شول شي ترهګر تروریزم او قتل و کشتار و په نړۍ کې په جهان کې خصوصا په افغانستان کې ډېر زیات شول. افغانستان خلک د تعلیم د پرمختګ د هر څه نه پاتې شول، بلکې وړاړ شو، په میلیونونه افغانان مهاجر شول. که چېرته دا رقابتونه د دوی منفي خپل منځي نه وایي، زه فکر کوم چې نه به ترهګر وایي نه به تروریستان وایي. مداخلات دی هیوادو په چارو کې دا باعث دي شوي دي چې ترهګر او تروریزم قوي شي، پیاوړي شي، وسلې چا ورکولې، څوک چې ورکوي. دا افغانستان کې کوم د وسلو زیرمې دلته نه شته، یا مثلا موږ فابریکې نه لرو، موږ توان نه لرو د مرمۍ چا ورکول. دا یوه طرف ته ده. پاتې شوه د کومکونه موضوع زه تاسو خور کې په یو ځای کې زه اوسېږم او تاسو معلومات شته دی چې زه دغه ځای کې د 2000 کورو رئیس د شورا یم. 2000 کورو ته په دغه څلورو کالو کې یا مخکې په جمهوریت کې یو نخود چا کومک نه لري
خو زازایزه
چې دا پیسې چیرته
bale اوس پختل ممده ته پیدا کی چې وای په افغانستان کې طالبان حکومت تورندې چې په نړیوال بشری مرستو کې دوی لاسونه کوي دا لاسونه تر کومه کچې دي که دغه باست امریکایي سناتور لور مترکیږي لاسونه موجود دي کلاسونه احیانا موجود دي تر کومه کچې دي
دا د په لوی کچا کې ده دا په لوی کچا کې ده نه ما زه خو مو خبرې مونږ واد مونږ د خپل کلو باندې ولایات دونه رکیږو ولایت کې مرسته شې دي د سندې کې نه شې دي او دا مرسته خو کې ته سندې ده چې د خلک دی اقتصادي هغه نه مشکلات نه خلاصي دا یو ابتدایي مرسته دي چې شوې دي لیکن هغه مرسته چې باید وشي چې خلکو کودريږي د کار زمينه ورته مساعده شي خلک تشویق شي په واړه سرمایه ګزاري کې هغه ته د کار زمينه برابر شي هغه ته د فعالیت زمينه برابر شي چې تاسو وکولی شئ د په خپل ډوډۍ دغه مرسته له تل خبره آینده کې خپل ځان ته پیدا کړه یو زنه پیغام شو د سره کوم یو ګیم شروع شوی دا یا په دنیا والو لکه چې پیسې زیات شي وی دی او بل دغه نړیواله موسسې تاسو ماشاتي وګوري تاسو په یو کې ډیر فساد موجود دا په جمهوریت کې مونږ ولیدل چې دلته حتی د دوی ځواکونو ته چې دی بودغه لوجستیک رسو او څومره فساد پکې موجود و یعنی ډیر لوی فساد مجبور و موجود و هغه خپل نړیوال ټولنې راوستي د قراردادونه نړیوال ټولنې ورکړې وې هغه څه شناخت و یعنی د یو جیب نه پیسې اخیستل کېدی بل جیب ده او
دغه وانه غدوت غونټه په وانه خو زازای سیبوس کدا هم راستي بنديږي د بنديدو خبره سوي ده کغه د ترهګرو ډلو په نوم یادېږي یا د افغانستان خلکو سره کې بیا د ټول مورد رواخلو په عام خلکو باندې موږ تاسو باسو لرو د څومره د عام خلکو پر ژوند باندې منفي اغیز کوي ځکه ورته مخم د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی
ګوري بندول د مرستو د فکر کوم چې دا درست کار نه ده ځکه نړیواله ټولنه اندای دا ټول شری د چي په ډیرو برخو کې خصوصا د هغه وادو چې حالته ګار نشته او جنگونه وو او د جنگونو هم د مو خپل داخلي مشکلات نو د بد مرسته وکي خو د مرستو باندې د ترنګواله باندې باید د جدي غور وکي اوس موږ دلته د افغانستان کې ولسی بنسټونه لرو مونه هدونه لرو کې کول شي چې دغه نه هدو دغه بنسټو له طریقه مستقیما ولسته دی ولست له طرفه باید هغه شي دغه امرستي وشي لارې چارې موجودې دي خور کې زه ولا کو پیږم چې د نړیواله ټولنه دوه به سي واده ده چې دا نشي کولای چې مرستي هغه خپل حق ده کو ته ارمن چې څوک ته ار دی او ته ورسته وي مو به هیڅ شک به دغه بنچوټو پیدا
د چارشنو کې خغلې یوسف امیزاده چې موږ سره مرکه کړې و
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د افغانستان له خبرلانو د ملاتړ سازمان یا ای جی ایس او وای ک سهم د بیگم رادیو خپل خبرونه لسره پیل کړی دی خو د دې رادیو دوه نیول شوی کارکونکي له هم د طالبانو په بند کې دي نور جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان یا ای جی ایس او د بیگم رادیو د دوه کارکونکو د ژر خوشی کې د غوښتنه کړي دغه سازمان نن سه‌شنبه د فبروري 15مه په یو اعلامیه کې ویلي ک څوم د بیگم رادیو خبرونه لسره پیل شوی خود وا کارکونکو لا هم د طالبانو په بند کې دي د دې سازمان مرستيال بصیر احمد دانشیار ازادي رادیو ته ویل
هرچند مسؤلانه
که څه هم مسؤلینو ژمنه کړې و چې د بیګم رادیو کارکونکو به خوشی کړي او په دې اړه موږ د بیګم رادیو د یو مدیر سره هم خبرې کړې وي او دا یې تایید کړې و خو له بده مرغه اړوند مسؤلینو په خپل ژمنه وفا و نه کړه او دواړه کارکونکو لا هم په بند کې دي موږ تم لرو چې د بیګم رادیو کارکونکو ژر تر ژره له بنده خوشی شي
که څوم د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ دغه سازمان دوه ورځې وړاندې د فبروري په 23مه د بیګم رادیو د خبرونو د بیا پایل او د دغه رادیو د دوو کارکونکو د خوشکېدو خبر ورکړی او خو تازه په خپل اعلامیه کې ویلي چې نیول شوی کارکونکو لا هم د طالبانو په بند کې دي دغه سازمان دغه راز په افغانستان کې د رسنیو او بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. د بیګم راډیو د دغه دوه کارکونکو د نیولو په اړه د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له دې وړاندې د فبروري په 22 اعلان کړی و چې بیګم راډیو ته یو وار بیا د فعالیت اجازه ورکړي. د دغه راډیو دفتر د روانې فبروري په لومړیو کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کارکونکو له لوري تړل شوی و. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هغه مهال ویلي و چې بیګم راډیو پر لپسې تېروتنې کولې او دا چې په بهر کې د یو ټلویزیون لپاره مواد برابرول، د دوی نشراتي پالیسي نقض کوله او د کار له جوازې ناسمه ګټه اخیستنه کوله. ویل شوی و چې طالبانو د دې راډیو دوه کارکوونکي هم چې هویت یې نو معلوم نیولي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په رسنیو فشار او د دوی په وړاندې ګواښونه هغه څه دي چې اوس مهال په افغانستان کې د خبریالۍ کار سخت کړی او په کیفیت هم منفي اغیز کړی. په تبعید کې یو افغان خبریال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې وروستیو کې افغانستان کې د بیګم راډیو د طالبانو له لوري فعالیتونه ودرول سول او د دې ترڅنګ نوموړی راډیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو له لوري ونیول سول، او چې دا پخپله د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د خبریالانو غوښتنه نړیوالې ټولنې دا ده چې خبریالانو ته پاملرنه وکړي.
په کابل کې یو بل افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
د رسنیو تړل او بندیدل نه یوازې چې واټن او فاصله پیدا کوي د نړۍ او د افغانستان خلکو ته، همداراز زمونږ خبرنگاران هم مجبور کیږي چې نور هیوادو ته لاړ سي او شاخه کارو ته یا هم هغه کارو ته مخه وکړي چې د دوی وړ نه دي.
د دغه راډیو د بندیدو او د کارکونکو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي د پور ورکونکي ریچارج بینټ هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او د بیګم راډیو د کارکونکو تر څنګ د ټولو هغه کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حق نه په استفادې د طالبانو له لوري نیول شوي. بیګم راډیو د 2021 کال د مارچ په 8مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ 15 میاشتې مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په کابل کې جوړه او پرانستل شوه.
د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي دا کوي چې د طالبان حکومت یې کور په کور تلاشۍ او څېړنې پیل کړې دي. دوی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې تلاشیو د هدف په اړه چې له رواني اونۍ پیل شوي ورته څه نه دي ویل شوي، خو ځینې یې ادعا کوي چې د طالبانو د څوکنو لخوا نامناسب چلند ورسره کیږي. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال په دې راپور کې.
یو شمېر کابل ښاریان د روانې اونۍ له پیل څخه په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کور په کور تلاشیو او څېړنو خبره کوي. دوی د سه شنبې په ورځ د فبروري په 25مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، د طالبانو د حکومت د ځانګړو ځواکونو د دغو تلاشیو د موخې په اړه ورته څه نه دي ویل سوي. دوی ادعا کوي چې د تلاشیو پر مهال نامناسب چلند ورسره کیږي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
از پیش یک نفرایی چی آمده بود زارت همیشه بچه ها را کم کم در می سرک
سلور و رزی مخکیز من کرون و تل کرانی و چار وزارت زخد زنگلی قدیز و کنه را غلی و حلو کنی و پلتل تیلفونون ای و کتل بیاد وزری کرون و تلاشی را غلی خزی و ویستی تلاشی و کنور و لارل.
د کابل د خواجه بغرا سیمې یو اوسیدونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل، د خیرخانې د 500 فامیلۍ سیمو یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د هویت او غږ خبرولو ډډه وکړه، په راستولي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د دې تلاشیو له امله خلک سخت په تکلیف دي. که څه هم دوی د ځورولو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په ورته مسایلو کې د دغو سیمو اوسیدونکو په ځانګړي ډول هغو کسانو چې کورونه یې پلټل سوي وو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو ځواکونه په غیر مسؤلانه ډول له خلکو سره چلند کوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت وړاندې رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد صدران د تازه تلاشیو او ایداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د تلاشیو هدف د ښار د امنیت تامینول بللې دي. د یادونې ده چې په کابل کې د تلاشیو او څیړنو په اړه داسې وخت خبرې او راپور خپرېږي چې د کابل په ګډون په دې وروستیو کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې وسلوال بریدونه او حملې زیاتې سوي دي او د طالبانو ضد او مخالفو یو شمېر جبهو یې مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې موافقه باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال وکړې. دوی په اوکراین کې د اروپا د سوله ساتو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلي ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر له دې پلان سره موافق دی. په دې اړه نور تفصیل راپور کړئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند احتمالي موافقه په راروانو څو اونیو کې ممکنه ده، خدای په عین حال کې خبرداری ورکوي چې سوله باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي. ښاغلی ماکرون پرون د فبروري په 24مه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریمه کلیزه وه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته د امریکا له فاکس نیوز خبري چینل سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې. ماکرون وویل چې ده له اروپایي مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او اکثر یې چمتو دي اوکراین ته امنیتي ضمانتونه برابر کړي. اوکراین خپل لویدیځو متحدانو څخه د سولې په صورت کې امنیتی ضمانتونه غوښتي دي. ماکرون او ترامپ دواړو وویل چې اوکراین ته د سوله ساتو ځواکونو د استولو د نظریې په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو د ماکرون ټینګار دا و چې امریکا باید په دې برخه کې له اروپا سره د همکارۍ ژمنه وکړي. هغه وویل دا مهمه ده چې واشنگټن د اروپایي سوله ساتو ځواکونو ملاتړ وکړي. ترامپ ادعا وکړه چې روسیه اوکراین ته د اروپایي سوله ساتو ځواکونو د استولو له طرحې سره موافقه کړې ده. هغه د پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به اوکراین ته د سوله ساتو ځواکونو له استولو سره موافقه وکړي کنه، وویل
خو پوتین به دا خبره ومني. ما پوښتنه ترې کړې ده او هغه ما ته دا ویلي دي، ګورئ که دا معامله وشي پوتین به نوره جګړه ونه کړي، دای له دې سره مخالفت نه لري او ما مشخصا هم دا پوښتنه ترې کړې ده. پوتین له دې سره هیڅ کوم ستونزه نه لري.
ماکرون وویل هغه ځواکونه به چې اوکراین ته استول کیږي د سولې ساتنه کوي، په سرحدونو کې به نه ځای پر ځای کیږي او په جګړو کې به دخالت نه کوي. د فرانسې ولسمشر ده هم وویل چې دای به د برتانیا له صدر اعظم کایر ستارمر سره هم خبرې وکړي څو د دې پلان په اړه د موافقې په صورت کې اوکراین ته پوځي ځواکونه واستوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ستارمر د فبروري په 28مه نیټه واشنگټن ته سفر وکړي. ماکرون زیاته کړه چې له ولسمشر ټرمپ سره تر کتنې وروسته دای په دې باور شوی چې د سولې په برخه کې پرمختګ ممکن دی.
موږ ډېر ښه بحثونه درلودل د جیوه د غونډې او د اوکراین د جګړې د درېمې کلیسې په اړه. زه فکر کوم چې زموږ ګډ اهداف په واضح ډول دا دي چې اوکراین ته سوله، یوه ثابته او دوامداره سوله.
ولسمشر ترامپ د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دی غواړي په راتلونکو دوو اونیو کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. زلنسکي ویلي دي چې په اوکراین کې د دوامداره سولې او د هیواد ته د داسې یو امنیتي تضمین د ورکړې په بدل کې چې په ناټو کې غړیتوب ورکړل شي چمتو دی له خپلې دندې لاس واخلي.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا په دغه هیواد کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولې چې جرمنی ته د لیږدولو په تمه دي. نور حال په دې راپور کې.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیږد په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو پلي کولو غوښتونکی دی، دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ سو. په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هیله مند دي چې جرمنی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمنی کې میشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سې شنبه په ورځ د فبروري په 25مه ازادي راډیو ته وویل.
دې تصور مې سه کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور دا دی چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي او د کډوالو د استلو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه اتخامیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفي هم وویل.
زما نظر طبیعي ده چې یو څه محدودیتونه به پر کډوالو باندې په المان کې ولګول شي، په ځانګړې توګه هغه غیر قانوني کډوال چې په المان کې اوسیږي، یا پشیبونگ فربوت لری یا تحملی گی دلدونگ لری دلتا، یا کسان چه مثلا تازه غاری آلمان تراشی دی قاچاقی لارونا، یا مثلا اغا کسان چه دی دوی کی سونا پجریان کی دی یا کار پر وار روان دی، در اکنه پر در بحیر بانده منفی اغیز کولیشی او دا طبیعی دا.
بلخوازین افغانان چه پا گوانده و حیوادونو پا زنگری دول پاکستان کی جرمنی تا دلیگ دولو پتا مدی هم ویر لری چه دا کدوالی زد پالیسی با ده هیواد تا لگواک سرمخ افغانانو دلیگ پر بهیر هم اغیزی ولری. لدی دلی شگوفه ازادی راژیو تا وویل.
پا دی اخر وقتو که یو تشویش یا یو فکر چه ده افغان مهاجر تا پیدا شوی ده حق داده چه ده آلمان ده انتخابات و سخورسته با سه تصمیم نیول که ده مهاجر و پا مورد بنده، آیا لکه بخواب شان بنده با بیا هم دوی حمایت کی کنه، آیا دو دوی کی سونه با قبول شی یا هم دو دوی کی سونه براد شی. نو خدای دیو که چه بیا هم ده آلمان دولت لکه ده بخواب شان بنده افغان مهاجر حمایت کی او ده هاگوی کی سونه پا دقت سره برسی کری.
ده پا دستی حال که ده چه ده ویلتم زون تک پا گردون جرمنی رسنیو ده راپورونو لمخی ده جرمنی حکومت لپارلمانی انتخاباتو مخ که لپاکستان جرمنی تا ده سلکونو افغان کدوالو ده لیگدولو دو چارتر الوتنی وزندولی. خود ده ورسپانه لیکلی چه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکی ستونزې بللې دي. د جرمني پارلماني ټاکنې د فبروري په 23مه ترسره شوې او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسلو و. په دې ټاکنو کې د فدریشن مرتس په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف د جرمني د پارلمان له 613 څوکیو څخه 212 څوکیو ګټلې، چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. د فدریشن مرتس ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کم ولو، د پاوز پر پیاوړتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډېر ټینګار کاوه. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته سوي، د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاوده کړي دي.
یو شمیر افغان کروندګر وایي چې د بیکاری د کوکنارو د بدیل کښت نشتوالی او د طالبان له لوري د دوی د کروندو د تخریب له امله د کوکنارو د کرلو په موخه د پاکستان بلوچستان ته تللي دي. نور حال په دې راپور کې.
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړې دي تر څو خپل کار او کرنه پیاوړې کړو.
سمسور د هلمند ولایت یو کروندګر دی چې وایي اوس په بلوچستان کې د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. نوموړي د فبروري په 24مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بیکاري د کوکنارو بدیل کښت نشتوالی او د طالبانو له لوري د دوی د ځمکو تخریبولو د یاړ کړی چې بلوچستان ته ولاړ شي. نوموړی زیاتوي طالبانو ورته ویلي وو چې د کوکنارو پر ځای غنم او نور موسمي محصولات وکري، خو د ده په وینا د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای چې د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي.
پخوا به په هلمند کې طالبانو له خلکو مالیه او زکات راټولاوه او د هغو کسانو ملاتړ به یې کاوه چې کوکنار یې کرل. اوس اسلامي امارات په وار وار زموږ ځمکې ویجاړې کړي دي او چا ته اجازه نه ورکوي او د حاصلاتو په وخت یې زموږ مزدوري له منځه وړي. اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړې دي تر څو خپل کار او کرنه پیاوړې کړو.
سمسور زیاتوي چې ځمکې د پاکستان سوداګرو دوی ته په کرایه ورکړي او پولیسو ته ځوابونکي دوی نه بلکې خپله سوداګر دي. قادر د هلمند بل کروندګر چې له تیرو دو کلونو راهیسې د کوکنارو بدیل کښت کړي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کروندګر بلوچستان ته تللي څو هلته کوکنار وکري.
د ګرشک یوه لویه سیمه چې یو وخت د کوکنارو د کښت لپاره کارول کېده پاکه شوې او اوس د غنمو، جوارو او نور غلو دانو د کرلو لپاره کارول کېږي. موږ اوس غنم او نور موسمي فصلونه کرو. یو شمېر بزګران راضي وو او زه ځینې پیژنم چې لا هم کوکنار کري، خو له دې ځایه دوی خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نورو سیمو ته لاړل ځکه چې دوی د لوی پیسو سره عادت وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې کروندګر د کوکنارو د بدیل کرکیلې د نشټوالي او بیکارۍ له امله بلوچستان پاکستان ته کډه شوي دي. د شبکې د دغو کروندګرو د کره شمېر په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د مخدره موادو کارپوه سید نجیب الله احمدی وایي چې د کوکنارو بیه په نړیوالو بازارونو کې د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښت ته تمایل ډیر شي او ګاونډیو سیمو ته د افغانانو کډوالي زیاته شي. هغه وایي
قاچاقبران زمینه برابروي چې بزګران پاکستان ته انتقال کړي ترڅو د ارزې زمینه مساعده شي او یو شمېر